السلام علیکم د کابل په وخت ماپښین دوه بجې سوې د ازادي راډیو په دې بلې پښتو یو ساعت خبرونه کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو په اړه تازه جزئیات راوړو چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له روژې وروسته به له طالبانو سره بیا د سولې مخامخ خبرې پیل کړي. په افغانستان کې له داعش څخه د ملاتړ د زیاتېدو په اړه هم یو بحث ته راوړو چې د نورو مطالبو تر معرفي د مخه خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې ډیپلوماتان وایي د ایران او شپږو لویو هیوادو نو ترمنځ اټومي خبرې ورسته لدی به خوند سوی چې تهران په روسي شپه کې د هغو پراخو بندیزونو د لری کولو موضوع مطرح کړ چې د ملګرو ملتونو لخوا د دغه واده متعارف وسلو او توغندیو په پروګرامونو لګول سوی دي. او د یونان د اقتصادي بحران له امله د اروپا غوسه او ناهیلي سوی مشرانو د دې هیواد صدر اعظم ته یو بل چانس ورکړ چې د پراخو اصلاحاتو له لارې یونان له اقتصادي سقوطه وژغوري. خو لومړی وار ورکوو مرزی احمد زیده چې د افغانستان مهم خبرونه واوروي.
د مهمو خبرونو سر ټکی د افغانستان بهرنی چارو وزارت وایي له روژې وروسته به له طالبانو سره د سولې د خبرو دویمه ناسته جوړه شي. د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس وایي چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو تر څنګ حکومت د ملي او اسلامي ارزښتونو ته د دفاع لپاره چمتو دی. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست درې تنه په کابل کې د تخریبي فعالیتونو په تړاو نیولي دي. پوره خبرونه د افغانستان بهرنی چارو وزارت وایي له روژې وروسته به له طالبانو سره د سولې د خبرو دویمه ناسته جوړه شي. د وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې تېره شپه د بهرنی چارو وزارت مرستیال خلیل کرزي د پاکستان په مریخار کې د طالبانو له استازو سره د سولې د خبرو لومړنۍ غونډه وکړه. په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوي چې دې غونډې څه نتیجه درلوده او کنه، خو دا ذکر شوي چې افغان حکومت د دې ناستې له پریکړو هرکلی کوي او تاییدوي. په پاکستان کې د افغان حکومت او د طالبانو د استازو د تیرې شپې خبرې لومړنۍ رسمي خبرې دي چې تر سره شوې دي. د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس وایي چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو تر څنګ حکومت د ملي او اسلامي ارزښتونو د دفاع لپاره تیار دی. عبدالله دغه څرګندونې نن بلخ ولایت ته په خپل سفر کې د 209 شاهین قل اردو مسؤلینو ته د وینا پر مهال وکړې. نوموړي زیاته کړه لکه څرنګه چې په هیواد کې د سولې د تامین لپاره غږ پورته کړی، نو د هیواد د امنیت ټینګښت ته به هم کار وکړي.
در عین زمان پیام دوم ما و مخالفین همیشه
عبدالله ویل زموږ پیغام مخالفینو ته دا دی لکه څنګه چې موږ د سولې د تامین لپاره پرېختنی ډول غږ پورته کړی، نو په همغه شان د ملي او اسلامي ارزښتونو او خلکو د دفاع لپاره تیار یو. خغلی عبدالله دغه راز په افغانستان کې د استخباراتي سازمانونو د فعالیتونو پر پیاوړتیا هم ټینګار وکړ. د افغانستان بانک د ریاست لپاره کاندید خلیل مصدق، خلیل صدیق او د ستر محکمې د عالی شورا د غړیتوب لپاره کاندید یوسف حلیمی له ولسی جرګې څخه د باور رایې واخیستله. خلیل صدیق او یوسف حلیم وکړای شو چې د جرګې له لوري لسلو څخه زیاتې د تایید رایې واخلي، خو د ستر محکمې د عالی شورا لپاره بل کاندید انیسی رسولي ونه شو کړای، سو د ولسی جرګې له لوري 50 جمعیه رایې لاسته راوړي. د افغانستان ولسي جرګې له حکومت څخه وغوښتل سو د دغه پوست لپاره نوی وړ کس معرفي کړي. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست درې تنه په کابل کې د تخریبي فعالیتونو په تړاو نیولي دي. د دغه ریاست مطبوعاتي خبر پاڼه وایي چې دغه کسان ګوهر رحمان، محمد ساکر او محمد حلیم نومیږي او د تحقیق پر وخت یې په خپلو جرمونو هم اعتراف کړی. سرچینه کاږي چې دغو کسانو له دوو میاشتو راهیسې پوځي زده کړې کړي او د انتحاري زده کړې هم څنګ ته کړي دي. ویل شوي نه دي چې دغو کسانو دغه پوځي زده کړې په کوم ځای کې کړي، خو ویل کېږي چې دغه کسان کابل د تخریبي فعالیتونو د سرترسولو په مقصد راغلی وو. د کورنی خبرونه بهرنی خبرونه به زما همکار سلطان محمد سرور تاسو ته وړاندې کړي.
ډیپلوماټان وایي د ایران او شپږو لویو هیوادونو ترمنځ اټومي خبرې وروسته لدی بې خوند سوي چې تهران په روستي شیبه کې د هغو پراخو بندیزونو د لری کولو غوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتونو لخوا د دغه هیواد د متعارفو وسلو او توغندیو په پروګرامونو لګول شوې دي. د ایران تمرکز مخکې له دې د یو اقتصادي بندیزونو په لری کولو و چې د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا په دغه هیواد باندې لګول شوی دی او اقتصاد ته یې سخت تاوانونه رسولي، خو په وروستیو ورځو کې دا غوښتنه هم کړې چې د ملګرو ملتونو هغه بندیزونه چې د ایران د متعارفو وسلو او د توغندیو په پروګرامونو لګول شوي هغه هم باید لری کړی شي. په داسې حال کې چې وخت مخ په ختمېدو دی، په ویانا کې د سه شنبې د شپې خبرو احساساتي بڼه غوره کړه. یو لویدیز ډیپلومات وویل چې دروازې په درز ونه تړل سوې، خو نظریات په ډیره توده لهجه یو بل ته وړاندې شول. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی وروسته خبریالانو ته وویل چې توافق به هغه وخت معنا ولري چې ټول بندیزونه په عین وخت کې لرې کړای شي. د یونان د اقتصادي بحران له امله د اروپا غوسه او ناهیلي شویو مشرانو د دغه هیواد صدر اعظم ته یو بل چانس ورکړی چې د پراخو اصلاحاتو له لارې یونان له اقتصادي سقوطه وژغوري. د یونان صدر اعظم الکسیس سپاراس تیره ورځ ونه شو کړی چې د پراخو اصلاحاتو یوه طرحه د اروپا مشرانو ته وړاندې کړي. د اروپایي ټولنې مشرانو په پرونۍ غونډه کې سلا وکړه چې د یونان د بحران په اړه به د جولای په 12مه بیا غونډه کوي او تر هغې به د اروپا مرکزی بانک د یونان بانکونو ته پیسې ورکوي. د اروپایي ټولنې رئیس د دې اتحادیې له 28 غړو هیوادونو وغوښتل چې په راتلونکې غونډه کې ځکه برخه واخلي چې د هغه په وینا دا د اروپا د اقتصادي تاریخ یوه مهمه مرحله ده. د فرانسې ولسمشر هم ویلي چې دا یوازې په یونان پورې تړلې مسأله نه ده، بلکې د اروپا برخلیک پورې ارتباط لري. روسیه، سربیا او بوسنی سربیانو سره ژمنه وکړه چې د امنیت د شورا د هغه پریکړه لیک مخه نیسي چې په 1995 کال په سربرینیچا کې د مسلمانانو ګڼه وژنه عام قتل ګڼي. له دغې ژمنې وروسته د سربیا صدر اعظم وویل چې د دغې وژنې د یاد په مراسمو کې برخه اخلي. وروسته له دې چې الکساندر ووچیچ د روسیې او چین څخه ډاډ ترلاسه کړ چې دوی په امنیت شورا کې خپل ویټو حق کاروي، پرون یې په بلګراد کې وویل چې د شنبې په ورځ د دغې وژنې د شلم تلین په مراسمو کې برخه اخلي. هغه وویل چې روسیې او چین ورسره ژمنه کړې چې د داسې یو پریکړه لیک صادرولو ته به اجازه ورنه کړي چې سربیا او د سربیانو د جمهوریت سپکاوی وکړي. او په نړۍ کې د کوچنیانو د تعلیم فعال او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملالی یوسفزئی پرون د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې د 8 ورځو پوځي لګښت د کوچنیانو د وړیا تعلیم لپاره مرستې ته ځانګړی کړي. د ملالی یوسفزئی د مؤسسې یوې تازه څیړنې څرګنده کړه چې دغه هدف ته رسیدو لپاره هر کال 9.5 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. ملالی یوسفزئی پرون د ناروې په پلازمینه اوسلو کې نړیوالې غونډې ته چې د کوچنیانو پر تعلیمي امکاناتو خبرې کوي وویل چې د ټولو کوچنیانو لپاره د وړیا تعلیم لګښت د نړیوالو د 8 ورځې پوځي لګښت سره برابرېږي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو اورېدل. وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو: افغان حکومت وایي تر روژی وروسته به له طالبانو سره بیا د سولې مخامخ خبرې پیل کړي. دغه ورځ په دې خپرونه کې یو بحث هم لرو چې له داعش څخه د اسلامي ګوند د ملاتړ څرنګوالی پکې څېړل سوی دی.
حزب اسلامي د حکمتیار صاحب تر مشرۍ لاندې د افغانستان په 15 کالو سیاسي بهیر کښې ګای د وطن په ګټه او ګای د وطن په ضرر عملیات کړي دي.
په دوه نیمایي کې د معمول سره سم 219 پروګرامونه لرو چې د اساسي او بشري حقونو خپرونه په افغانستان کې د بهرنیو اتباعو حقونو ته ځانګړې شوې ده.
دا کسان د بین المللي حقوقو د قواعد په حدود کې د افغانستان د دولت د قوانینو په رعایت مکلف دي.
د مخکښو ښځو په 19 پروګرام کې هم په بهر کې لایې ویبل افغاني میرمنې سره غږېدلې. په نړیوالو مطالبو کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د روانو مذاکراتو تازه جزئیات تراورو. د یو ساعت خبرونه ز فریبا ظاهر د امانه میرزی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. ملتیا مو وکړي.
تاسی ازادي رادیو او ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وبجو په ټول افغانستان کې خبرونه لري. رزو د خبرونه لمړني مطلب ته
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له روژې وروسته به له طالبانو سره بیا د سولې مخامخ خبرې وکړي. دغه څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې تېره ورځ د پاکستان په میری ښار کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال خلیل کرزي د طالبانو له استازو سره د سولې په اړه خبرې وکړې. د لومړی ځل دی چې افغان حکومت او طالبان په رسمي توګه د سولې مخامخ خبرې کوي. دا چې په دې اړه نور پرمختګونه څه دي، اسد الله الدین د کابل په سټوډیو کې دی. الدین صاحب، مهرباني وکړئ په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت نور جزئیات څه دي؟
ډېره مننه فریبا جان، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د پاکستان په مری ښار کې تیره شپه د افغان حکومت د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال او د غرض د طالب استازو ترمنځ د سولې لمړنۍ خبرې ډېرې مؤثرې وې او په دې برخه کې ځینې پریکړې هم وشوې. خو دا معلومه نه ده چې د دې غونډې پریکړې څه دي او په څه مسایلو پکې خبرې شوې دي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی څو شېبې وړاندې په کابل کې خبر اعلان ته ویل چې په دې غونډه کې پریکړه شوې چې له روژې وروسته به دویمه غونډه جوړیږي او په هغې غونډه کې به هم د طالبانو او هم د افغان حکومت د غوښتنو فهرستونه مشخص کیږي. ښه ده چې د ښاغلي مستغنی لاندې خبرې واورو.
جمهوری اسلامی افغانستان هم از برگزاری این اولین جلسه رسمی سال استقبال میکنه و هم از فیصله هایش. بالای ای از هر دو طرف توافق صورت گرفته که هر دو جانب خواهان تأمین صلح در افغانستان و در منطقه هستند. جانب جمهوری اسلامی افغانستان تأکید داشته و داره که هر دو طرف یک فهرست موضوعات مهم که تمامی موضوعات در بر داشته باشه و هیچ پیشنهادی از هر دو طرف از این فهرست باقی نماند تهیه کنند تا روند صلح یک روند پایدار باشه.
باید وایم چې د بهرنیو چارو وزارت ویان شکی مستغنی ویل چې په دې غونډه کې ټینګار وشو چې دواړه لوري باید د سولې لپاره سخت هڅه وکړي او د دواړه لوري وای دواړه ډیره لیوالتیا هم درلوده چې سولې ټینګ شي. ښاغلی مستغنی په دې خبرو کې د چین او امریکا رول هم وستایي او ویل چې کوم استازي چې په دې برخه کې د طالبانو له خوا په دې غونډه کې ګډون کړی وو هغه هم د طالبانو فوق العاده او رسمي استازي دي او هغه واضح رد کړی چې ممکن دغه کسان د طالبانو سره تړاو نه لري. په همدې حال کې د سولې عالي شورا د ریوال اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار هم د دې خبرو هرکلی وکړ او ویل چې د دې شورا ځینو غړو د حاجی دین محمد په ګډون په دې غونډه کې ګډون کړی وو او د هیلو خو د چې دغه غونډه به د سولې خبرو ته لار هوار کړي. خو اوس پښتنه دا ده چې آیا دغه غونډه به د سولې رسمي خبرو ته یا د سولې د جګړې پای ته لار هوار کړي کنه؟ دا هغه څه دي چې په دې اړه به ورته د سیاسي چارو کارپو حاجی سید داود جواب وایي. همداسې به زموږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې حاجی سید داود تر سره د ټلیفون په کرخه دی. حاجی صاحب، ډیر خراغ لای خبرونه تا کس ما غاوري راته وای چې فکر کوي چې دا غونډه به بل اخره نتیجه ورکړي او طالبان به د سولې لار غوړه کړي او جګړه به په افغانستان کې ختم شي؟
په لومړي سر کې دا غشي غونډه چې د افغانستان د دولت او د طالبانو د استادو سره کېږي به د شکه دا یو مثبت ګام د سولې په پروسه کې شمیرل کیږي. اما اصلي مسله دا ده دغه کسان چې تیره ورځ په اسلام آباد کې او په مری کې د افغانستان د حکومت د رسمي پلاوي سره لیدلی دي، آیا دوی د طالبانو استازیتوب کولی شي که نه؟ تر هغه ځایه پورې چې زه معلومات لرم او د قطر دفتر هم دا تایید کړی ده چې دا زموږ استازي نه دي، نو زه داسې فکر کوم چې پاکستان بیا هم تقریبا درې اسیزه لو روانه کړی ده. د وی خوانه تاسو پیږی چې د عقرب میاشتې را په دی خوا د افغانستان ولسمشر په دی هیله کړی و چې طالبان موږ حاضروو چې تاسو سره مخامخ خبرې وکړي، او همدې خبرو ته تقریبا دغه د اته میاشتې یا اووه میاشتې د افغانستان خلکو او دولت انتظار وایست. بالاخره هغه ډله چې هغه خپل اوس طالبانو سره اړیکې پرې شوي دي او طالبانو تحریک د هغوی
بله. حاجی صاحب وخت خبرونه کم دی، فقط دا وای چې اوس بهرنۍ چارو وزارت وای چې کوم هیات چې طالبان لخوا استازیتوب کوي هغه د طالبان رسمي هیات دی. څه علت دی چې بالاخره طالبان د سولې خبرو ته حاضر شول؟ د پاکستان سیاست بدل شوی او که طالبان نور له جګړې ستړي شوي دي؟
خو کاش چې د پاکستان سیاست بدل شوی، دا هم د افغانستان په ګټه دی. او کچیر تا طالبان خواکن دا جنگ نستریشی دی، اما مسئله دا ده چې دغه هټ چې دوی د مذاکرات ته اعظم په اسلام آباد کې د افغانستان حکومت سره کینول دي، زه فکر نه کوم چې دا مذاکرات د نتیجه ولري. په دې چې دا غوی رسمي دفتر قطر دی او د قطر استازو په دغه غونډه کې ګډون نه درلود، اوس به پاکستان د ځان د خلاصي لپاره چې هم د پاکستان خلکو ته د پاکستان حکومت دا خبره وکړي چې موږ خپل وسه وکړه یو ډله طالبان هم ورسره کینول، نو ټول طالبان نه غواړي چې افغانستان حکومت سره کینی، او د افغانستان حکومت ته به هم همدا وښیي چې موږ په دې نورو طالبانو باندې واک او کنټرول نه لرو. نو متاسفانه دا درې اخیزه لوبه ده، او په دې لوبه کې زه فکر نه کوم چې په دغه ترتیب سره دی په افغانستان کې سوله رامنځته شي.
بله، کور آباد سیاسي چارو کتونکی حاجي سید داود، ډېر مننه. فریبا جان، باید وایم چې موږ په دې اړه هڅه کوو چې نور پرمختګونه هم وڅېړو او له اوریدونکو سره په راتلونکو خبرونه کې شریک کړو.
ډېر مننه اسد الله لودین چې په اسلام آباد کې مو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په اړه جزئیات اوریدونکو سره شریک کړل. او دوستانو، دا یادونه باید وکړم چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه ویلي میا خبره کړې ده، او غوی هم ویلې دي چې افغان دولت او طالبان موافقه کړې چې د افغانستان د سولې پروسې لپاره به دا لړۍ جاري ساتي. د غرض د امریکا متحده ایالات او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم په اسلام آباد کې د افغان دولت او طالبان ترمنځ د مستقیمو خبرو هرکلی کړی دی.
ازادي راډیو لوونه ترو
تاسو یې ساتي راډیو اوري. دوستانو، وړاندې مو د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د خبرو په اړه واوریدل. اوس مې بل موضوع تر ازو، په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ملاتړ شمیر ورځ تر بلې زیاتېږي. په دې وروستیو کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب له دې ډلې خپل ملاتړ اعلان کړ. اوس د ابو طالود په نوم یو کس چې ځان د افغانستان د یوې روحاني ډلې مشر بولي، داعش ته لیوالتیا ښودلې ده. د ازبکستان وسله والې ډلې هم ویلي چې دوی ډېر وخت د طالبانو د مشر ملا محمد عمر څیره نه ده لیدلې، او غوښتنه یې کړې چې باید ملا عمر ورته ویډیو پیغام ولېږي. د همدې موضوع په اړه بیا هم اسد الله لودین یو بحث جوړ کړی چې په ګډه اورو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، السلام علیکم. تاسو خبرې چې په دې وروستیو کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب له داعش څخه ملاتړ اعلان کړ، او طالبان، شورای نزار او پخوانی کمونستان خپل قسم خوړلي دښمنان وبلل. په همدې حال کې ملا ابو طالود چې ځان د افغانستان د یوې روحاني ډلې مشر بولي، ویلي که د ملا عمر ویډیوي پیغام ونه ویني له داعش سره به یوځای شي. پوښتنه دا ده چې ولې داعش په کم وخت کې په افغانستان کې ځان ته ملاتړي را جلب کړل، او دا پرله پسې ملاتړونه به د دې ډلې فعالیتونه څومره پیاوړي کړي؟ دې او ځینو نورو پوښتنو ته به د بحث درانه میلمانه ځوابونه ووایي. د بحث میلمانه دي د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون غړی خالد پښتون، او د پوځي چارو کتونکی جنرال غلام حسین هزاره. ډېر ستړي مشي خورآباد جنرال صاحب، هزاره بحث له تاسو نه پیلوو. له داعش څخه د حزب اسلامي او دغه راز د یوې روحاني ډلې د مشر ملاتړ به د داعش پر فعالیتونو څه اغېز وکړي؟
ډېر، ځکه چې دلته هم بی عدالتي دي، هم ډېر فقر دي، هم دلته انحصار قدرت شتون لري. همدغه بی عدالتي و چې فرمثال حکمتیار د قدرت نه لري وساتل شو، هغه وقدمن دي. اوس
جنرال صاحب واک په انحصار کې نه دی، دا مهال د ملي وحدت حکومت دی. تقریبا هر ډله په هغه حکومت کې شتون لري، خپل ځان ویني.
دلته ملي وحدت حکومت نشته، دلته نفاق ملي دي. دغه حکومت چې منځ راغلي دي د قانون اساسي پر خلاف یو حکومت دی. چیرته به کوم ځای کې د قانون اساس دی؟ موږ تاسو په قانون اساسي کې راغلي دي چې ملي حکومت حکومت.
جنرال صاحب، دلته حزب دې او بخي، تاسو ویل چې د داعش ډلې نه به د حزب اسلامي ملاتړ دغه ډله پیاوړي کړي.
ډېر پیاوړي کړي. دلته
اما حزب اسلامي عملا جګړې په ډګر کې زیات جنگیالي نه لري د طالبانو په پرتله.
خبره په دې سي دي چې قطره قطره دریا شو. فارسی کې یو متل دی، اوس یوازې د حزب اسلامي نه دی، فرض مثال خلک د حکومت نه، خلک او د حکومت ترمنځ ډېر واټن موجودیت لري، فاصله موجودیت لري، بے باوري، بے اعتمادي موجودیت لري. دلته فساد دی، دلته ژبني شخړې، قومي تعصبات دي، دلته فقر دي، دلته بیکاری دي. زموږ تاسو اوس ګوره، یو لس مليون انسانان دلته بیروزګار دي، بیکار دي. دلته دا خپل یو ډیر ستره دغه دی، او بل خو د داعش لپاره، د طالبان د سربازګيري لپاره ډیر لوی زمينه ده، فرض مثال. او بل ګوره، دلته چې داعش یو ډیر لوی پروژه دی، د سره ډیر پیسې دي، وسو مليون ډالر د افغان او یوازې د افغانستان د خپل فعالیتونو د پراخیدو په ارتباط دی دغه کړی دی، بلګې کړی دی.
نو اوس به مننه روسبتا ستراسو خغلی پښتون جنرال سپهزاره وویل چې داعش ډله په افغانستان کې زیات مالی امکانات او مالی سرچینې لري او د خپل ځواکونو لپاره حتی 100 میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي د خپل فعالیتونو لپاره. تاسو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډلې ملاتړ او دغه راز ځینې نورو ډلو ملاتړ ته لیوالتیا د دې عامل څه بولئ؟ آیا یوازې مالی منابع دوی زیات لري او که ځینې عقیدوي او فکری تړاو هم سره لري؟
تیر ورځم په میډیا کې د حکمتیار صاحب د همبستګۍ هم نظرې خبرې او شایعات نشریدل. موږ په دې باره کې څه نظرونه ښکاره کړي وو. البته زه یو ځل بیا تکراروم چې حزب اسلامي د حکمتیار صاحب تر مشرۍ لاندې د افغانستان په تیرو 15 کالو سیاسي بهیر کې ګای د وطن په ګټه او ګای د وطن په ضرر عملیات کړی دي. چې موږ حکمتیار صاحب په هغه وخت کې چې د وطن په ګټه یعنی د مقدس جهاد په وخت کې جهاد کاوه واقعا قابل قدر قابل احترام شخصیت وو، او وروسته چې بیا د حکومت په خلاف ودرېدی او بیا د طالبانو په دوره کې وجنګېدی او بیا اوس جنګیږي. البته موږ دته په دې کار کې واقعا د یو ښې توصیې او د یو ښې مشورې په حیث وایو چې ته د یو ښه غټ شخصیت په حیث سره باید افغانستان په آبادی په بات او په امن کې د سولې په فضا کې باید کار وکړي او خپل پخوانی محبوبیت باید په پوره قوت سره بیرته وساتل شي. دا چې حکمتیار صاحب تیر څو ورځو کې په شروع کې د ایران اختلاف اعلان کړي، دا خپل یو غټ سوال و، ځکه ایران د سره همیشه شکړې و، د یو دوره په ایران کې مهاجر و، او د دې اعلان سره جفت دوی ورځې بعد د ستر داعش همبستګۍ اعلان سوله. زموږ عقیده دا ده چې په افغانستان کې داعش پدیده یو خارجي پدیده ده او د دې مشرتابه د خارجانو د خواص ختمي.
بله پښتون صاحب، ولې حزب اسلامي دې ته اړ شو چې له داعش څخه ملاتړ وکړي؟
دا چې حکمتیار صاحب په طالبانو کې د دوی محبوبیت او د دوی همبستګي او امرایي ډیره کم ښکاریږي. تاسو وګورئ د طالبانو د تحریک د شروعنه یعنی د 1940 کال شروع څخه بیا تر نن ورځې پورې هیڅ وخت طالبانو په رسمي ډول د حکمتیار ستاینه او د دوی ملګرتیا د ځان په ګټه او یا د دوی په موافقه نه ده بللې. نو زه په دې په جرأت سره ویلی سم چې حکمتیار صاحب نور د طالبانو د مشرتابه د یو ځایوالي او یا په دې امید چې دوی د ځان ملګری کی او یا د دوی غو ملګری سي، نور یې دا امید قطع سو. د حکمتیار صاحب حکومت سره څه شرایط دی لري دي؟ هغه څه چې د حکومت څخه غوښتل هغه د په لاس نه ورله، پس نو د مجبور سو چې باید داعش ته پناه یوسي.
ښاغلی پښتون، داسې هم ویل کیږي چې افغان حکومت د سولې په بهیر کې طالبانو ته ډیر امتیاز ورک، د طالبانو یادونه تل کوله، خو هلته د جګړې په ډګر کې حزب اسلامي هم کله ناکله جنګیده. د حزب اسلامي ګډون د سولې په پروسه کې بیخي هیر کړی وو. داسې ښکاري چې ګلبدین حکمتیار او ډلې په تیرو 10 کلونو کې تقریبا د افغان حکومت لخوا بیخي حاشیه ته پاتې شوې وه، او اوس هغوی اړ شول یا ځان محروم ګڼي چې له داعش سره یو ځای شي.
یو دلیل چې زه غواړم هغه ته وضاحت ورکړم، د حکمتیار صاحب حزب تقریبا تر ډېره ځایه تجزیه شوی دی. یو زیاته برخه د حزب تاسوینې ټول افغانان دغه شهیدان دي په کابینه کې، په تیر حکومت کې، د کرزی صاحب حکومت کې او یا په اوس حکومت کې، په کامل ډول دفترونه لري، په جګپړو چوکیو کې مقامونه لري، په کرد چوکیو کې لري، یعنی په کامل اطمینان سره موږ ویلی سو چې اویا فیصده د حزب اسلامي ډله یا تر اتیا فیصده پورې اوس د ستې په حکومت کې مدغم دي او په حکومت او په افغانستان کې په امن او په سولې کې ژوند کوي. فقط د دوی یو کوچنی ګروپ د یو څو د ګوتو په شمار باندې اشخاص هلته موجود دي چې هغوی خپل ځان ناراضي اعلان کړی دی او د هغوی موقعیت هم همیشه معلوم نه وي. زه فکر کوم چې طالب جمع حکمتیار جمع د افغانستان حکومت درې سره که لاس سره ورکړي، کیدای سي چې دا خارجي پدیده چې نن د داعش په نامه سره په افغانستان کې کار کوي د دې پدیدې سره ځان خلاص کړي او افغانستان ملت چې همیشه کړېدلې دي نور په دې جالس خراب وسي.
بله کور آباد. جنرال صاحب هزاره، تاسو د افغانستان امنیتی وضعیت هم لنګدې څارې، د افغان امنیتی ځواکونو ورته هم درته معلومه ده، څه فکر کوئ که داسې ملاتړونه دوام وکړي ممکن سبا بل بهرنۍ جنگیالي ډله هم له داعش نه ملاتړ اعلان کړي؟ افغان حکومت ته دا څومره یو اندېښنې وړ یو موضوع ده؟ آیا دوی به وتوانېږي چې په دې وړتیا سره چې اوس لري د داعش ډلې او د نورو ملاتړو فعالیتونه یې وځپي؟
هرګز. افغان حکومت اوس په دې تېر 10 کالو کې
افغانستان حکومت ونه توانی د څه د یوازې د طالبان سره مقابله وکي او طالبان مات کی او رستر بلې نامنی ډیر شو اوس چې داعش هم سره ورس دغه شي چې تو ګوره شي داعش یو ډیر لوی پروژه ده
اما داعش له طالبان سره په مخالفت کې د دوه نسره یو ځای کی
د سی خبرې دي چې دغه پروژه جهانی پروژه ده طالب قصه اوس ختم دي یعنی عملا ده هغه چا لخوا چه طالب حمایه کیده هغه سیمه ده یا ده سیمه هوادون لخوا یا ده منطقه یا ده فراس سیمه هوادون لخوا وست پا طالب باندی هغه سه چه امریکا غختل پاکستان غختل افغانستان که زای پزای کیدل افغانستان پا دیسی او حالات و پا دیسی او یو یو مور باندی راوستل هغه د طالب پروژه تر اخر 2014 پوری ختم دید
داسې ذهنیت موجود دی په افغانستان کې چې طالبان زکه په افغانستان کې ماتهونه خوړه چې په ټولنه کې یا د افغانستان په ولایتونو کې دوی د خلکو ملاتړ لزان سره درلوده داعش ته ذهنن خلک آماده نه دي چې ملاتړ وکړي په افغانستان کې لکه څنګه چې مذهبي موضوع هم خغلی پښتون یاد کړه تاسو نو څنګه داسې خوشبینه نه خی چې افغان ځواکونه دوی ته ماته ورکړي څه اله دی آیا نور
عوامل نور مشته عوامل دغه د دلته په حکومت کې وحدت فکر نشته وحدت عمل نشته دلته بوزکشي جریان لري دغه دوه ټیم و اصلاحات او همګرای او غبل شهیدی عبدالله او د اشرف غنی دواړه ټیمونه دوی یو بل سره بوزکشي جوړ کړی دی افغان ولس وزیدی او دغه د دواړه ټیم چاپندازان ښه دلته یو بر سره لګیا دي چې کوم یو خپل قدرت ډیر کې خپل کسان په وحدت فکر ده په دې دواړو ټیمونو په دې دواړو رهبر کې نشته وحدت عمل نشته اتحاد نشته اتفاق نشته
تاسو وایئ چې خپل د حکومت ترمنځ په ځینو مسایلو سره اختلافات دا دی لامل شوي چې د داعش وادې ته په افغانستان کې زمینه برابره شي کور آباد پښتون صاحب تاسو مخکې وویل چې ذهنن د افغانستان خلک آماده نه دي چې له داعش سره یو ځای شي ځکه چې مذهبي مسایل هم فرق کوي افغانستان چې د حنفي مذهب دي او هغوی چې د سلفیان او یا هم وهابیان دي اما اوس برعکس د موضوع په تیرو څو میاشتو تو که داعش په افغانستان کې ډیره وده وکړه حتی په جلال آباد کې په ننګرهار څو ولسوالیو کې پرله پسې حمله وکړه همغه و چې امنیت ملي هم وایي چې تیر شپه په حمله کې 50 د داعش جنگیالي وژلي یعنی دا د سرګندوی کې چې هلته ممکن له زرو زیات جنگیالي فعال وي چې 50 په یوه حمله کې وژل کیږي څه علت دی چې دوی په یو دم داسې رشد وکړه او د ملاتړو دروازه ځان ته خلاصه کړه
هر څوک په دې پوهیږي په افغانستان کې چې د داعش پدیده یو بین ملي پروژه ده دا پروژه چې د کوم ملک د خواسته یې مای کیږي خو د زیاتو پیسو په درلودلو سره یې مای کیږي او په افغانستان کې تاسو پوهیږئ چې دلته بیکاري خپل اوج ته رسېدلې ده کاروبار نسته حکومت چې کوم مصارف کوله په خوا د بهرنۍ جامعې په موجودیت کې اوس د هغه توان او طاقت نه لري چې هغونه مصرف وکړي پس نو هر هغه څوک چې د هرې پروژې لاندې د پیسو سره یو ځای راځي د افغانستان و لیرو پرتو منطقو ته چې هلته غربت خپل هغه نهایي اوج ته رسېدلې دي هلته تر یو ځایه پورې خپل رسوخ او ځای پر ځای کول کیدای سي چې مخته ولاړ سي مثلا داعش د فتن راغی تاسو ګوري د پخوا څخه په افغانستان کې مشرقي د افغانستان چې یو کونړونه و هلته وهابیت همیشه پر مخ تللی و مثلا په پخوا کستس پاید مجیب رحمان پر همکم مشر روی پا او که او دا دوی چه بیا ترور سو اغم دا داغه طریقه مشر رو پا هم داغه شکل سا نور مشران حالت موجود دی یعنی نسبت و جنوب ته او یا وشقار ته دا افغانستان یا مرکزی افغانستان ته در افغانستان یا شمال ته و مشرقی ته دا افغانستان و وهابیت دیر متوجیو نوزه بهتر مثال ته تاس در کومه تاسی او گوری داعش پا اندازه پا جنوب کی و تکل سو لسن پا فرا که بیخی محو سو دوی ته جالبات سو شروع وکره او پا جالبات که در دیر زای دوی پیشرفت هم وکی
افغانستان د خلکو غربت او بیوزلی د دل عمل شوی چې دوی نه ملاتړ
دا کار کوي بالکل او دا کار به تر یو ځایه مختام لاړ سي لیکن یو خبره زه تاسو ته په کامل اطمینان سره کوم چې موږ په مختلفو دورو کې د روسانو په دوره کې د چاد جمهوریت شروع په دوره کې د پیسو توزیعات ولیدل په افغانستان کې تر یو ځایه پرې پیشرفت هم وکړي لیکن فوراً افغانان په دې پوسټ وچ دام ځکه موږ سر خوري او دا غیم ځکه پرېز وکړي دا غیم امتیازات سره پرېز وکړي افغانان ټول افغانستان الکی او دوی هغوی په مقابل کې جهاد اعلان کړي. نو زه دا په کامل اطمینان سره ویلی سم چې کومه شیوه چې دوی په مخه راخستې ده دا به پر عربو باندې تطبیق وکړي، پر نورو مملکتو باندې زموږ په همسایتوب کې دي پر هغو به تطبیق او تطابق وکړي. لیکن په افغانستان کې دا جامعه د نورو جامعو څخه د عربي جامعو څخه مطلقه مبرا او مجازه ده. زه په کامل اطمینان سره ویلی سم چې د داعش پدیده او کومه ایدیالوژي چې دوی سره ملګری ده دا په افغانستان کې چلند نه لري.
د بس د پاشي بوتر رسیدلی فقط په لاندو کې غواړم د حل لارې له تاسو پوښتم. ښاغلی حضرت، تاسو مخکې ډیره ناهیلي څرګنده کړه او ویل چې افغان حکومت نه دی توانېدلی چې طالبانو ته ماته ورکړي، دوی به دغه راز داعش ته هم ماته ورنه کړي. ستاسو په نظر د حل لارې څه دي؟ ډیر راته په لاندو کې وایي.
دغه دواړه رهبر، دغه دواړه ټیمونه د خدای نه وویریږي او د خپل سرنوشت نه هم وویریږي. هغه وخت دی چې مونږ کولای شو هم د منطقې هم د فرا منطقې د تهدیداتو سره مونږ مبارزه وکړو.
کور آباد ښاغلی پښتون، ډیر لاند ستاسو حل لارې څه دي او حکومت څه کول پکار دي ترڅو د داعش د ډلې په وړاندې فعالیت وکړي؟
زما په عقیده په موجوده شرایطو کې په افغانستان کې کوم جنجالونه او کوم مشکلات چې وتستیر طالبانو د حزب اسلامي د حکومت د دوی ترمامین واقع و او داعش پر هغه سرباری راغی، هغوی اضافي مشکل افغانستان ته راوړي. بهتره لار دار د افغانستان د حکومت لپاره چې دوی په خپل یو قوي ډیپلوماسي باندې د صلح د پروسې د لارې د بنډي جامعې په کومک سره واقعا د افغانانو ترمنځ د یو تفاهم د یو اتفاق او د مشترک نظر په نتیجه کې د افغانانو په کومک سره په ګډه سره واقعیان و دو خلکو ته د پای ټکی کې شول سي د دوی حرکت په خپل منطقه کې وغندي، د دوی جذب و نست اجازه ورنکي او حکومت هم بډلیرو پرتو منطقو ته رسیدګي وکولای سي چې هغوی د قناعت ورکي چې نور افغانان د پیسو او یاد او یاد ډوډۍ او یاد نور امتیازات په مقابل کې د خپل وطن د خرابۍ سبب ونه ګرځي.
کور آباد د بس میلمنو د ولسمشر کې غړی خالد پښتون او د پوځي چارو کتونکو جنرال حسین هزاره، ډیره مننه.
له اسد لالودین څخه مننه چې بحث پر مخ وړه. اوس 2:30 دقیقې د سلطان محمد سرور په سټوډیو کې دی د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل روژې وروسته به له طالبانو سره د سولې د خبرو دویمه ناسته جوړه شي. د افغانستان بانک د ریاست لپاره کاندید خلیل صدیق او د ستر محکمې د عالی شورا د غلیتوب لپاره کاندید یوسف حلیمی له ولسی جرګې څخه د باور رایې ترلاسه کړې. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست درې تنه په کابل کې د تخریبي فعالیتونو په ارتباط نیولې دي. د ایران یو لوی چارواکی نن وویل تهران د نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو سره د اتمي خبرو د اختلافاتو د حل لپاره رغونکي وړاندیزونه کړي دي. د یونان د اقتصادي بحران له امله د اروپا غوسه او ناهیلي شویو مشرانو د دغه هیواد صدر اعظم ته یو بل چانس ورکړ چې د پراخو اصلاحاتو له لارې یونان له اقتصادي سقوطه وژغوري. او روسیه او سربیا بومخی او روسیه سربیا او بوسنی سربیانو سره ژمنه وکړه چې د امنیت د شورا دغه پریکړه لیک مخه نیسي چې په 1995 کال په سربرینیچا کې د مسلمانانو ګڼه وژنه عام قتل ګڼي.
او سمور ورکوه اقتصادي خبرونه ته.
له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال ورستیو اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي د شانګهای سازمان د بشپړ غړیتوب ترلاسه کول به د افغانستان پر اقتصاد مثبت اغیز وکړي. د دې خونی د بهرنۍ اړیکو مشر ازرق شافیزی نن ازادي راډیو ته وویل چې شانګهای سازمان له قوي اقتصادي هیوادونو څخه جوړ شوی سازمان دی چې په بشپړ غړیتوب سره به افغانستان د اقتصادي ودې په لور یو بل ګام واخلي.
شانګهای بشپړ غړیتوب د افغانستان لپاره ګټور دی او لنی کمرغ ځینې غړي لکه روسیه او چین دا ژمنه کړې چې د افغانستان د بشپړ غړیتوب څخه حمایت وکړي.
افغانستان تر دې وړاندې په شانګهای سازمان کې یوازې د ناظر حق ترلود او د رای ورکولو حق یې نه لاره. داسې ویل کېږي چې افغان ولسمشر به په دا کانفرانس کې د ګډون پر مهال د بشپړ غړیتوب غوښتنه وکړي. ټاکل شوی چې د شانګهای دغه سرمشریزه به د روانې اونۍ په پای کې په روسیه کې جوړ شي. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې دا ولایت د حکومت د نه پاملرنې له امله اقتصادي فعالیتونه کم سوي دي. د دې ولایت د سوداګرۍ خونې عامل رئیس ډاکټر نصیر لمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د تیرو 15 کلونو را په دې خوا کومه د پام وړ اقتصادي پروژه نه ده پلی سوې. هغه وویل چې مرکزي حکومت په څو واري ورسره د دې ولایت لپاره د برښنا برابرولو ژمنې کړي خو تر دا مهاله عملي سوي نه دي. نوموړي زیاته کړه چې افغان حکومت د دغه ولایت له خلکو سره کړي ژمنې عملي کړي، په دغه ولایت کې به پانګونې ته زمینه برابره او په زرګونو خلکو ته به د کار موقع برابره سي. د هلمند ولایت یو شمیر کروندګر وایي چې دغه ولایت ځینې ادارې ورڅخه د دوی د محصولات پر سر د ټیکس په نوم غیر قانوني پیسې اخلي. کروندګرو له ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې دغه پیسې په لشکرګاه ښار کې د هندوانو او خټکوی په مارکیټونو کې ځینې کسان او د لشکرګاه ښاروالۍ او ترانسپورټ ریاست لخوا ورڅخه اخیستل کیږي. دوی زیاتوي د دې پر ځای چې یاد مسؤلین د دوی د محصولات لپاره مناسب مارکیټ پیدا کړي دغه پیسې ورڅخه اخلي. پر همدې مهال د هلمند ښاروالۍ وایي چې له کروندګرو څخه دغه پیسې د مارکیټونو د ټاکل سو اصول لمخې اخیستل کیږي او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 55 پوله، یو یورو 6 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پوند 2 افغانۍ 6 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلداری 500 افغانۍ.
دوستانو تاسی زموږ راپورونه او خبرونه د ازادي رادیو څخه اوریدل. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې خبرونه لري چې دا هغه ورسته د ماښام د وو څخه د سهار تر وو بجو پورې د وی او ای یا د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ اوریدلای سي. مخکې تر دې چې د ایران اټومي مذاکراتو ته ورسو د افغانستان پر مسله بیا هم تم کېږو، د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت وایي چې د ملي سوداګرو او پانګوالو په پانګاچونه سره کېدای سي چې د کندهار د برېښنا ستونزه په اساسي ډول حل سي. په دې اړه په کندهار کې لویه غونډه جوړ شوې وه چې د برېښنا د وزیر تر څنګ د کندهار چارواکو او د سویلي ولایتونو د ولایتي شوراګانو مشرانو ګډون پکښې کړی و. په غونډه کې د کندهار والي له مرکزي ادارې څخه وغوښتل چې کندهار ته د هغو ورکو پیسو ځواب ورکړل سي چې د کندهار د برېښنا لپاره اخیستل سوي دي خو مصرف سوي نه دي. محمد صادق رښتنی له کندهار راپور لري.
د اوبو او برېښنا د وزیر په مشرۍ کندهار ته راغلي لوړپوړي پلاوي ملي سوداګر وهڅول تر څو په خصوصي پانګونه سره برېښنا برابره او خلکو ته خدمات وړاندې کړي. د تجدیدونکې انرژي د اتحادیه مشر کابل خان تدبیر او د برېښنا شرکت رئیس میرویس علمي د خپل ویناو پر مهال اتحادیا ژمنه وبلل او زیاته کړه چې له دې لارې به د برېښنا ضرورتونه راپکړي. د دوی په وینا چې د کجکي د بندکار په اساسي ډول روان دي او دوی یې جدي تعقیبوي.
موږ د اتحادیا په افغانستان کې موږ د برېښنایي ضرورتونو د راتلونکي خاطر باندې ځکه او دام وایو چې دا به بښ په ډېر اکاډمي شکل سره د افغانستان د لاس او خلکو ته معرفي
واقعاً په کجکي کې ډېر په شدت سره کار روان دی. دا پروسه مونږه همیشه هر درې میاشتې دوه سالونه میاشتې دوه درازو او بیا هم د خلکو نمایندګان د کندهار خلک نمایندګان به ځان سره بیږو او کار به ګورو.
کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی د برېښنا په برخه کې د کندهار د خلکو ستونزې یو په یو بیان کړې او ټینګار یې وکړ چې د دې ستونزې د ژر حل لپاره دې جدي هڅې وسي. نوموړي د مرکزي ادارې څخه د هغو میلیونونو ډالرو د حساب غوښتنه وکړه چې د کندهار د برېښنا د پاره ورکول سوي خو مصرف سوي نه دي.
په تېرو کلو کې په 100 میلیون ډالر د کندهار د برېښنا په نامه او د تجکي بانک د توربین د نصبولو په نامه مصرف سوي ده. د کندهار ولایت اداره او د کندهار سوداګر ولس د دغه پوښتنې او د دغه سوال ځواب
د اوبو او برېښنا وزیر علي احمد عثماني د برېښنا د تولید په برخه کې د خصوصي پانګوالو څخه د بشپړ ملاتړ خبر ورکړ او زیاته کړه چې هیڅ راز امکانات به ونه سپموي. د کندهار د ولایت شورا غړو او ملي سوداګرو د دې پلان اقدام وستایه او پر عملي کېدو یې ټینګار وکړ. ټاکل شوی چې په لومړیو کې د 10 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د سولر سیستم فعاله او کندهار ته د اړتیا سره سم برېښنا ورکول سي.
د خوست ګمرک مسولین وایي چې د غلام خان بندر لا تړل کېدو وروسته د دې ولایت ګمرکي عوایدو کچه ټیټه سوې ده. د غستون زیته نجیب الله الوخیل په خپل راپور کې کتنه کړې ده.
د غلام خان بندر لاره چې په خو به پر هر ورځ د زګونو بارولون کولو یو گاډو تک او راته کو اوس له کال ډیره موده کیږي چې د پولی په پوری لوري کې تړل شوی او د گاډو تک او راته پر نشته. که څه هم له غلام خان پرته خوسته د مالونو د لیگ نور لارې هم شته چې گاډی پر تک او راته کولای شي، خو په ټولو لارو لیوي خو کنټرول نشته او بل لوري ته په هغه سیمو کې امنیتي ستونزې هم شته چې د ګمرک مامورین پکې کار کولو ته زړه نه ښه کوي او په دې توګه د ګمرک د پام وړ عواید ضایع کیږي. د خوست د ګمرک ادارې مرستیال محمد اکرم آزادۍ راډیو ته وویل چې د غلام خان بندر تړل کېدو د ګمرک پر عوایدو منفي اغېز کړی او عواید کم شوي دي.
زمونږ اکثرا وارداتي مالونه د غلام خان د سرحد له لارې ګمرک ته په خاطر د اخیستل د محصول راته چې تقریبا د دیالس میاشتو راپتي خوا زمونږ دا معمولي نشي کولی چې تګ راتګ وکړي. لکه څنګه چې هغه وخت عوایدم ښه درلوده دا مستقیما بعد اغیز کوي زمونږ په عوایدو.
د ګمرک په انګړ کې یو تن سوداګر چې د خپلو مالونو د تشریح او محصول کولو لپاره منتظر و ویل چې د غلام خان بندر تړل کېدو د دوی پر تجارت هم منفي اغیز کړی.
زه نور علي افغان، زمونږ د غلام خان بندر رسمي لاره بنده ده، تقریبا یو کال نه زیات وخت زمونږ لاره بنده ده. موږ نور مختلفو لارو باندې مالونه راوړو، د زیاتو مشکلاتو سره مخامخ یو. زمونږ تقریبا په سلو کې 80% تجارت چې د نورو ولایتونو ته انتقال شوی دی پوه شوي.
خوست والی حکم خان حبیبي د خوست په ګمرکي چارو کې یو شمېر ستونزې مني. هغه وایي هڅه به وکړي چې د غلام خان بندر د بیا پرانیستو مسله د سوداګرۍ له وزارت سره شریکه کړي.
تر ډېره حده زمونږ د ګمرک مامورینو په دغه برخه کې کوشش کړی دی چې البته اوس د ببرک تانې د لارې یا د علي شوي د لارې نه چې کوم محدود اندازه باندې مالونه راځي دوی خپل مامورین هلته لیږلي دي او د امکان تر سرحدې کوشش کړی دی چې د فرار د عوایدو مخنیوی وکړي، اما بیا هم کېدای شي ستونزې ولري.
د افغانستان غلام خان بندر هغه لاره ده چې د نورو بندرونو او لارو په پرتله نږدې 400 کیلومتره د کراچۍ سوداګریز بندر ته نږدې ده. په دې لاره د مالونو لیږ رالیږ سوداګرو ته په کمه بیه پرېوځي او دا چې د آبادۍ په اوږدو کې تېره شوې نو په امنیتي لحاظ هم سوداګرو ته خوندي بلل کېده.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multiracial
countries.
یہ حکومت ذمہ وار ہے، اتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، برف نہیں مل رہی گھروں میں.
آسیا تر آسٹریلیا
آزادی
ریڈیو واورئی اوزان خبر کریں.
ازادي رادیو که د ازادي رادیو خبرونه کولای شي پر انټرنیټ هم وګورئ او ویل ولي که د انټرنیټ اسانتي لري نو azadiradio.com ته ورسی. دوستانو مخکې تر دې چې وړاندې دوه نیوز پروګرامونه واورئ د چې د اساسي بشري حقوقو خبرونه د چې د افغانستان کې د بهرنیو اتباع او حقوقو ته ځنګړې شوې ده او هم د مخکښو شوز نیوز پروګرام لرو د ایران اټومي مذاکرات ته ورزو. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو تر زیوی نهایی موافقه تا درسی دول پر مذاکره لکرکیچ سر مخامخ سویدی. دیپلماتان وای ایران خپل غشتن نوری هم زیادی کردی. ایران مخکی ده امریکا و اروپایی طولانی لخوا ده لگول سوی اقتصادی بندیزونو ده لرکی دو غشتن کولا خوص وایی ده ملکون ملتونو لخوا ده ایران ده میزایلو پر لانجمن پروگرام و متعارف و وصلو لگی دل بندیزونو هم لرسی. سال محمد سال نور چو زیاد رکوی.
غربی ډیپلوماټان وایي د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ پر اټومي مسأله مذاکره ورسته له هغې له بدخوندۍ سره مخامخ شوې چې ایران په وروستیو دقیقو کې د خپلو میزایلو پر لانجمن پروګرام او متعارفو وسلو د ملګرو ملتونو د پراخو بندیزونو د لرې کېدو مسأله پورته کړه. تر دې مخکې ایران یوازې پر هغو اقتصادي تحریمونو تمرکز کاوه چې اروپایي ټولنې او امریکا ورباندې لګولي او د ایران اقتصادي زیانمن کړی دی. پورستایو کې ایران د موافقې لامل کېدو سره سم د ملګرو ملتونو د هغو اقداماتو د لرې کېدو غوښتنه هم پیل کړې چې د دغه هیواد د بالستیک میزایلو پروګرام او د وسلو د تجارت مسله محدوده کړې وه. په داسې حال کې چې د تهران پر اټومي پروګرام یوې موافقې ته د رسیدو لپاره مهلت په پای ته رسیدو و، د ویانا د مرکزی برخې په پالایس کوبرګ لگژري هوټل کې د دوشنبې شپه ناوخته د غونډې خبرې احساساتي سوې. په دې هوټل کې د جون له 28مې د مذاکرو وروستی پړاو روان دی، خو یو غربي ډیپلوماټ وویل دا خبرې د قهر او غصې څرګندول نه بلکې د تودو نظریاتو تبادله وه. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کاربي پرون په واشنگټن کې یو کانفرنس ته وویل دوی د موافقې پر کیفیت ډیر تمرکز کړی. هغه څه چې مرکچیانو ورباندې تمرکز کړی د موافقې څرنګوالی یا کیفیت دی، نه هغه مهلت چې کانګرس یا بل چا ټاکلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس رقچی ویلي یو موافقه هغه وخت معنا لري چې له ایرانه هممهاله ټول بندیزونه لرې سي. ایرانی چارواکي تل دا خبره کوي چې د بندیزونو له لرې کېدو یې مقصد د ایران د اقتصاد په پښو درول دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی
تحریم ظالمانه باید از
دا چې وایو ظالمانه تحریمونه دی لري سي، مقصد مدار چې ایران ته پنګ راسي، د چاپریال ستونزه حل سي، د ځوانانو د بیکاری ستونزه ورسي، د صنعت په برخه کې ستونزه حل سي، د اوبو سرچینې زیاتې او بانکونه مو په پښو ودرېږي. پر ایران تور پورې دی چې په منځني ختیځ کې د ځینو سختریزو وسلولو ډلو ملاتړ کوي، هغه ډلې چې له اسرائیل او د سعودي عربستان په ګډون د لویدیز له ځینو متحدانو سره په متعارفه جګړه بوخت دي. په داسل کې چې ایران د مذاکرو پر مهال خپلې غوښتنې زیاتې کړې، خو داسې ښکاري چې ایرانی مرکچیان موافقې ته د رسیدو لپاره بیړه نه لري. مذاکره کوونکي مجبور سول د دریم ځل لپاره دغو مذاکرو ته د جولای 10مه یعنی د راتلونکې جمعې ورځ وروستۍ مهلت وټاکي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مهر کلی کوم. تاسو دا خبرونه د ازادي راډیو په مزنی صفحه په 2.9 او په لوی شارونو کې په 0.5 صفحه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د اساسي قانون 25 ماده پاړه چې د بهرنیو اتباعو د حقوقو څخه بحث کوي خبرې کوو. د خبرونه میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د سرغړونو او نظارت څنګ مرستيال عنایت الله مهر دی. مهر صاحب، که په دې اړه بریدونکو ته معلومات ورکړي چې د افغانستان د اساسي قانون په 15 ماده کې د بهرنیو وګړو د حقوقو په اړه څه ویل سوي دي.
ډیر تشکر صاحب. د 15 ماده د قانون اساسي د 15 ماده راغلي دي چې دولت په افغانستان کې د خارجي اتباع او حقوق او ازادي له قانون سره سم تنظیموي. دا کسان د بین المللي حقوقو د قواعد په حدود کې د افغانستان د دولت د قوانینو په رعایت مکلف دي. دا د افغانستان د افغانستان د دولت مسؤلیت دی چې کله چې کوم خارجي د بهر نه په دې ملک کې راځي، دا وایي چې مسایل شرایط ورته مسایل کې او د دې امنیت ورته ونیسي. قانون دا د هغوی حق دی چې باید چې یو خارجي چې کله چې کوم وطن ته راځي، د افغانستان ته راځي، دا باید ډیر مسؤول او د امنیت دین مسون او امنیت کې ژوند وکي او خپل چارې سرته.
د بشري حقوقو په نړیوال اعلامیه او د ملګرو ملتونو په منشور کې د بهرنیو اتباعو د ازادي او د هغوی د حقوقو په اړه څه ویل سوي دي؟
شکل اساسنه د ملل متحد د منشور کې د حقوق بشر د جهانی اعلامیه په اساس د چې په پلاسم د دسمبر کې 1978 کال کې په تصویب رسیدلې دي. هلته راغلي چې کلیه افراد باید چې بدون د تبعیض او د آزادی او د حقوق بشری ما کوم آزادی یعنی او کوم شرط دی او حقوق بشر آزادیگان چی دی بچه دوغوی برخورداری او خوی کم تبیز زورت سر مخامخ نیشی او او خوی چه بشر کلا چه افغانستان هر بشر چه چه افغانی چه چه ده برنه ملکی او ده طول دی یا سان حقوق نه برخوردار دی او خوی او خوی تا باید چه تبیز مختنیش. په دې قانون کې راغلي دي چې حکومت خارجان چې په افغانستان کې اوسېږي او خپل فامیلی سره ژوند کوي دلته باید چې د اساسي او د ابتدایي او اساسي اوغو حقوق چې لکه اقا صحت لکه اقا تعلیم تربیه با چې ټول دغه فامیلم هم برامن شي چې نور کسان دلته په افغانستان کې دوه حقوق نه برخوردار دي با چې دغه حقوق نه دوه خارجيان او اغه فامیل چې دلته اوسې کې غویم با چې برخوردار شي.
مهر صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې بهرني اتباع قانون لمخې د لپاره حقوق څخه برخوردار دي، تاسو اوس مهال په افغانستان کې د بهرني اتباع حقوق څه ډول ارزوي؟ هغه له خپل حقوق څخه لکه څنګه چې قانون وایي برخمن دي؟
زه چې فکر کوم په دې افغانستان کې زکه تاسو ته معلوم دي په دې افغانستان کې امنیت روزه سم نه دي، په هر ولایتونو کې جنگ دي، دلته کوم خارجيان چې دلته افغانستان ته راځي دا یقینا چې دوی هغه حقوق چې په قانون کې ورته ذکر شوی دي هغه نه دا ورته سم هغه نشي په امر کې ژوند نشي کولای، په امر کې خپل چارې نشي کولای چې سرته په خپل چارې سرته راځي، او دوی یو د ټول اتباع د خارجي اتباع چې په افغانستان کې راځي چې دلته راځي او دلته څه کار بار چار مخته وړي، دوی د افغانستان ځکه چې په افغانستان کې امن نشته، هر سات مشکلات دی پکې د امنیتي لحاظ نه په دې ملک په ولایتونو کې په دې پایتخت کې خارجيان قطع نشي کولای چې ولایتونو ته هغه ناامن ولایتونو ته ورشي او خپل چار او خپل کارونه هلته مخته یوسي. د دې لپاره زه فکر کوم چې خارجیان هم اوس چې په قانون کې راغلي دی او اوس چې
قدر مون اوریدونکو اوس هم راځو یو ویلند وقفې ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په سړي اجازه نور کې چې دوی بشي تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
په حنا
زمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا بکرم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې نور مونږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې مونږ د وګړو باندې بس
کړی فکر چې محکمې له
خوا ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر مون اوریدونکو تاسو ل ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوق خبرونه ته غواړئست. تاسو د او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.5 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د اساسي قانون لمخه د بهرنۍ اتباو د حقوقو په اړه بحث کوو. د خبرونه ملمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د سرغړونو او نظارت څنګ مرستيال عنایت الله مهر دی. مهر صاحب، که په دې اړه وردونکو ته معلومات ورکوي چې آیا بهرني اتباع په افغانستان کې د کار کولو حق لري که یا؟
یو څلوېښتم د ماده په قانون اساسي د افغانستان قانون اساسي کې راغلی دی چې کوم خارجیان چې د بهر نه افغانستان ته راځي او خو اجازه نه لري چې عقاري یا غیر منقول جایداد په دې وطن کې واخلي، غیر دې هغه کسان مستثنا دي چې هغه نمائندگیان سیاسي دول د خارجي چې نمائندگیان سیاسي دلته لري او موسسات بین المللي چې د افغانستان په هغه کې اوس دي کولای شي د قانون په اساس چې اما چې ورته قانون مجاز لیدل دي هغه وایي چې د ملکیت برخوردار د عقار اجازه او خوی خلق ته او خوی خارجیان ته چې د سرمایه گذاری په خاطر او خوی خوالی چې دلته جایدادونه ولري د خپل سرمایه لپاره او خوی ته هغه عقار او هغه ملکیتونه چې او خوی په د قانون سره سم او خوی باید چې خپل هغه جایدادونه عمل ته واخلي. دوی ته یو متاسفانه یو مشکل اساسی دلته په دې افغانستان کې دی، یو امر چې موږ سره موجود دی دا دی چې د وزارت مسؤلین د وزارت کار امور اجتماعي چې موږ ته داسې موږ سره دا امر چې موجود دی تقریبا در حدود 3000 کسان په دې افغانستان کې کار لپاره راغلي دي. په دې 3000 کسانو کې صرف یوازې 3000 کسان د دې 3000 کسان د کار جواز لري چې غوی رسمي جواز اخیستي د وزارت کار امور اجتماعي نه، او احتیازره نور د دې کسان تر اوسه جواز نه ده نیولای غیر قانوني دلته کار کوي، او یو متاسفانه یو مشکل ته د افغانستان کې چې نور دي دا دي چې زمونږ سرحدونه په همسایګانو سره ډیر زیات سرحد لري او د دې زمونږ د ګاونډیانو د ملکونو نه تقریبا تقریباً یو سلو شل زره کسان دلته راغلی دي او ټول په ساختماني بخشو کې او د نور په بازار په نورو چارو کې پوختي غوی از جواز او گذرنامه رسمي گذرنامه هم نه لري جواز د کار هم نه لري چې دا ډېر یو سخت او یو مشکل دي چې په دې وطن کې څه فکر کوم چې ډېر یو مشکل وي کله چې یو خارجي یو اعتباد خارجي په دې وطن کې کار د پر راځي باید د وزارت کار امور اجتماعي رسمي جواز واخلي او غوی ته کله جواز ورکل شو بیا هغه کار حق لري د غیر دینه چې جواز نه اخلي اوس بدون د جواز نه بدون د جواز کار غوی نشي کولای چې دلته کار وکړي.
قدر مون اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د بشري او اساسي حقوق خبرونه تر بلې به داسې خبرونه چې بیا په خدمت کې حاضرې رو په کلامو ملسه.
مخکخه خزي
د مخکښو شوزو په پروګرام کې مو زحمت شي بر هر کله کوم. نن په دې ونی زخبرونه کې مسکا حقانیار له سویډن په ټلیفون را سره ده. مسکا حقوق لولي خداوی چې زبه پراتلونکي کې د افغانستان لپاره او د افغان میرمنو لپاره کار کوم. څرنګه ممکنه ده چې یو څوک په اروپا کې تعلیم وکړي او بیا زرګونه کیلومتر لري د خپل هیواد لپاره مټي راونغړي او کار وکړي؟ مسکا جان، تاسو په خپل حقوق انتخاب کړی که د کور غړی او پلار او مور دې ته وهڅ ولې سه حقوق وای؟
زما پلار هم حقوق لستلې، مګر زما نمرې ټاپ نمرې وی او دا امکانات مې درلوده سه هم انجینری انتخاب کم هم ډاکټري انتخاب کم او یا بل لاس څه، مګر ما حقوق انتخاب کړ د دې لپاره سه افغانانو ته خدمت وکم او که خیر راغی په افغانستان کې، د خیر ستور راغله بیا له ډېرو افغانانو سره مرسته وکم انشاءالله.
د حقوق له لارې تاسو له افغانانو سره څه کومک کولی شئ چې ستاسو په زړه کې دی؟
د افغانانو سره مې امید داره سه ډېره مرسته وکړ سم په څو برخو کې، حقوقو زیاتې برخې لري، هم له ښځو سره هم له نارینهو سره امید داسې مرسته وکم که سوله راغله له خیر سره. او دلته په سویډن کې هم خلک حقوقي مرستو ته ډېره اړتیا لري ځکه ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي.
تاسو په سویډن کې حقوق لولئ او د افغانستان حقوق او قوانین فرق لري، څه فکر کوئ؟ غواړئ په راتلونکي کې د افغانستان قوانین هم ووایئ په هغوی هم ځان پوه کړئ؟
دا خو ډېره ښه پوښتنه وه. زما امید مې دا ده چې د افغانستان حقوق باندې سم صحیح پوه شم. اوس دا اوس ازنه خو په سویډن کې حقوق وایم او د سویډن حقوق بېلې برخې لري، مګر زیاتره برخې سره نږدې دي، هم د افغانستان هم د سویډن او داسې نور هیوادونه هم خپل نږدې برخې لري. نو زه فکر کوم چې زه دلته په سویډن کې حقوق وایم بیا به له خیره سره چې افغانستان ته یو وخت سوله راغله ورغلم بیا به هلته به له سره هغه برخې چې نه مې درلوستلې هغه به شروع کړم، په هغه به پوه شم بیا به له خیره سره افغانانو ته خدمت وکړم.
مسکا حقانیار، دا احساس څرنګه درته پیدا شو چې د خپل هیواد خلکو ته کار وکړي او په حقوقي برخه کې کار وکړي؟
دا احساس ما ته له کوچنیتوبه پیدا شو. خبره داسې ده چې زه وینم په تلویزیون کې، وینم په یوټیوب کې، وینم په تاند کې لولم، په اخبارو کې لولم چې افغانان څنګه دردېږي. زه هم ورسره دردېږم چې د افغانانو ځوان په دغه جنګ کې ډېر خراب شوی او زه په دې ډېره دردېږم، په دې ډېره کړېږم. جنګ د هېڅ چا لپاره ښه نه دی. نو ما ته دا احساس ځکه پیدا شو چې زه دا نجونې د هلکان وینم چې مکتب ته نسي تلی د جنګ له لاسه. په رادیو کې مې هم اورېدلی دي، په تلویزیون کې مې هم لیدلی دي، او زه غواړم چې خپلو افغانانو ته خدمت وکړم. زه غواړم چې د یو چا سره وکړم چې مرسته وکړم، حقوقي مرسته وکړم چې ځوان دې ښه شي.
مسکا جانې، د مخکښو ښځو په پروګرام کې وروستۍ پوښتنه دا ده چې یوه افغانه چې ستا په څېر ده، یوه نجلۍ شایي نن د امنیت لپاره په خپل ولایت کې په افغانستان کې پوهنتون ته ولاړه نه شي، څه فکر کوې؟ که ته د هغې په ځای وای څه به دې کول؟
اول خو باید دا ووایم چې زه له هغو ټولو نجونو سره او که هلکانم ویلا او ټول هلکان سره ډیره در دیګم سه پانتون ته نسټلای ځکه زمون پیغمبر ویل دی سه که تعلیم ان په چینکوی باید ورپسې والسو او زما پیغام دی ته دا دی چې تعلیم وکړې په هر رقم څه کوي تعلیم وکړې که په کور کې وي که په پانتون کې وي سه له یوې خوا شروع کړي یو ګام واخلي بیا له خیر سره ورځ په ورځ لاره ورته اسانه کړي نو زما نظر دا دی چې تعلیم وکړې که پاتم سوې له پانتونه صبر وکړي صبر تر هر څه ښه ده صبر وکړي بابا له خیر سره تعلیم ته ادامه وکړي
موسکا حقانیار مننه چې د مخکښو ښځو په پروګرام کې مولا ساجی رادیو سره برخه واخیست
تاسو نه هم ډیره مننه
آزادی رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي 00002043 او یا هم 00422 یاو یاو 2 4 یاو یاو 15